بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینه والو حامد سیمه سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1443 هجري لمریز کال د سلباغي یا دلوده میاشتې 11مه نېټه ده چې د 1446 هجري قمري کال د رجب د میاشتې له 9مې او د 2015 میلادي کال د جنوري له 10مې نېټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د سیونیست رژیم د لبنان په جنوب کې د تیریو او جنایتونو د دوام په هکله ده. ورپسې هم د ایران د نقاشۍ په اړه یو ځانګړی مطلب اورېدلی شي، او بیا هم د ایرانی هنر د ځانګړنو په اړه یو بل مطلب دراورو، او ورپسې هم د تلپاتې خوشبوئی نومي لړۍ نننۍ برخه دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.ir/psinternity ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د اټمی انرژي نړیوال اژانس دی د ځینو هیوادونو غیر قانوني وختو او دبونو ته اهمیت نه ورکوي. د افغانستان حکومت له شریف پلوا د ایران د حقابې تامینولو ته ځانونه ژمن ګڼي. د ایران او پاکستان ترمنځ د قرآني فعالیتونو په پراخولو کې ملګرتیاوې پیاوړې کیږي، او د یمن انصار الله مشران وایي امریکا په غزه او لبنان کې د واشی سیونیست رژیم د تیریو د دوام اصلی عامل ده. بیا هم را ګرځو د غور سره د نور خبرونو تفصیل ته خلای به وړې شان د مرستې. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر عباس عراقچی د اټمی انرژي د نړیوال اژانس له مشر رافائل گروسی سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی. هغه د ځینو هیوادونو غیر قانوني او غیر اصولي غوښتو او دباونو ته اهمیت نه ورکوي. تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی. په دغو ټلیفوني خبرو کې د ایران او اژانس د ملګرتیاو او تخنیکي تعاملاتو د تر ټولو وروستیو ملګرتیاو په اړه بحث او د نظر تبادله شوې. خاغلی عباس عراقچی د خپلو نړیوالو ژمنو په چوکاټ کې له اژان سره د ملګرتیا او د دوام لپاره د ایران د هوډ په تکرارولو سره د غیر اصولي دریځونو له مطرح کېده او د سیاسي کولو څخه د ډډه کولو او د مخ په وړاندې تلونکي او تخنیکي فضا کې د ملګرتیا او د دوام په ضرورت ټینګار کړی. د ایران خارجه وزیر همداراز د اټمی انرژي نړیوال اژانس د خپلو مسولیتونو دندو په چوکاټ کې حرکت کولو ته پابنده وباله، او د اژانس له مشرې وغوښتل د ځینو هیوادونو غیر اصولي غوښتو او دباونو ته د وخت نه ورکوي. رافائل گروسی هم په دغو خبرو کې له ایران سره د ملګرتیا او تعامل لپاره د اژانس ارادې او هوډ ته په اشاره سره ټینګار کړی. د خپلو دندو او اختیاراتو په چوکاټ کې به د موجوده مسلو د حل لپاره د مناسب فضا د رامنځته کولو په لړ کې له ټولو لورو سره مشورې وکړي. د دا ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر د ایران د حقابه تامینول د افغانستان ته د خپل سفر په یو چورلیز بلل او د غرازی ویلی د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکي په تړون عمل کول او یو شری او انساني دند غنی او ل شری په لوا په دې اندی چې باید او به د ایران مختلفو سیمو ته ورسوي او ځنونه ورته ژمن غنی زمون خبریال دیکھنا نیوز لکول راپور راکر دی ایران خارجه وزیر عباس عراقچی پرون د حکومتي کابینه د غونډې په څنډه کې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په ګټه بللو سره د خبریالانو په ټول کې وای دی ل افغانستان سره په اړیکو کې د مونږ لپاره ملي ګټې او مهم چیلنجونه او ځینې مسلې شته دي د اوبول موضوع رانیولې په ایران کې د افغان په نغواړو تر شتون او له دغه هیواد سره د تجارت د امنیتی او د امنیت او د افغانستان د شیعیانو د امنیت په شمول د دغه هیواد داخل امنیت او د پولو د امنیت له موضوعګانو سره تر اړوند بحثونو پورې مسلې چې اندازې تر پام وړ ده. ښاغلی عباس عراقچی د غراز ویلي له افغانستان سره د اسلامي ایران په ملګرتیا کې یوه بله مهمه موضوع له نشیزو موادو لکه چاک او د دایش په څیر له تکفیری ترهګرو ډلګیو سره له مقابلې سره اړوند ده. دا ټول ډیر مهم چیلنجونه او مشکلات حسابېږي چې له دغو مسلو سره د مونږ ملي ګټې تړلې دي او طبیعي ده باید له افغانستاني لورو سره تعامل او خبرې ترې ولرو. له دې ورته چې له سیاسي پلوه د مونږ اړیکې په کومه ساویه دي او آیا دا چې لازمه پیژندګلوي شوې او که نه دا ایران خارجه وزیر د دې خبرې په کولو سره چې د ایران او افغانستان ترمنځ مسلې د خبرو اترو له لارې د حل وړ دي وویل د اوبو مسله له ډېر اهمیته برخمنه ده او د افغانستان له خارجه وزیر امیر خان متقی سره هم په وروستیو خبرو کې ورسره ورباندې ټینګار هم شوی دی. د افغانستان حکومت د ایران د حقابې تړون منلی او په هغې کتنې کې چې د دغه هیواد له رئیس الوزرا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سره مو کړي هم ورباندې مو ټینګار کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت او د پاکستان ترمنځ د قرآني او کلتوري تعاملاتو د پراختیا په لړ کې په لاهور کې د ایران د کلتوري خونی مسؤول اصغر مسعودي د تحفیظ القرآن موسسې کتنه کړي. زموږ خبریال دیکھنا نیوز لکول راپور ورکړی دغه کتنه د قرآني زده کړو د دودولو په حوزې کې د ګډو ملګرتیاو د زمینو د ارزونې او د تحفیظ القرآن موسسې له پراخو قرآني فعالیتونو سره د بلاتیا په مخې سره شوې ده. ښاغلی اصغر مسعودي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري او زده کړې د اړیکو د ژورتیا په ضرورت په ټینګار سره ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت تل د قرآني فعالیتونو ملاتړ کوي او تیار دی څو د قرآني کلتور د پراختیا لپاره د دو اړخیزې ملګرتیاوې پیاوړې کړي. د پاکستان په لاهور کې د ایران د کلتوري خونی مسؤول په ایران کې د موجودو علمي او قرآني بډایو ظرفیتونو ته اشاره کړې او د دواړو هیوادونو د قرآني تجربو څخه د متقابلې استفادې او ګټه پورته کونې غوښتونکی شوی دی. په دغې کتنې کې مسعودي د تحفیظ القرآن موسسې له لوړپوړو مسؤلانو سره هم لیده کته کړي. دا زده کړې د تجربو د مبادلې د استادانو او محصلینو د لیږلو د ګډو قرآني پروګرامونو د ترسره کولو او د نوو او ماډرن زده کړو د فرصتونو د رامنځته کولو په څیر موضوعګانې په دغو لیدو کتو کې مطرح شوې دي. د منهاج القرآن د نړیوالو چارو یو مسؤول سهیل رضا وغوښتل چې د ایران کلتوري خونه دی په فارسي ژبه د منهاج القرآن د ځینو خاصو اثارو په ترجمه کولو کې ملګرتیا وکړي ځکه په فارسي ژبه د اردو د اثارو ترجمه کول په پاکستان کې د فارسي ژبې په پیاوړي کول او فارسي ژبو ترمنځ د اسلامي تعلیماتو دودولو سره مرسته کولی شي. په دوام کې مسعودي همداراز وړاندیز کړی چې ګډې قرآني ناستې د قرآن د تلاوت نړیوالې سیالۍ او په ګډه قرآني کلتوري نندارتونونه دې ترسره شي. په پای کې دواړو لورو موافقه کړې چې د راتلونکو ملګرتیاو د لا دقیقې پلانونې لپاره لا زیاتې ناستې ترسره شي. وټاکل شوه چې په نږدې راتلونکي کې د ایران د قرآني مرکزونو او د تحفیظ القرآن موسسې ترمنځ د د پوهې او تجربو د مبادلې لپاره سره یو تفاهم نامه هم لاسلیک شي. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا د باغی پاتې وسلو ته د ترهګرو عناصرو د لاسرسي په باب د اندېښنې په څرګندونو سره د کابل حکومت غوښتي څو ډاډمند شي چې بهرنۍ وسلې د ترهګرو لاس ته ورنه شي، ځکه پاکستان په افغانستان کې د امریکا د پاتې وسلو د نتیجو په اړه اندېښمن دی. په راپور کې ویل شوي د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی شفقت علي خان په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د خپلو پاتې وسلو د بیرته اخیستو لپاره د امریکا د نوي حکومت په فیصلې په غبرګون کې ویلي دي. د متحده ایالاتو ماډرن وسلې چې په افغانستان کې د 2018 کال په مینځ کې د دوی له ځواکونو وتلو وروسته پاتې دي، د پاکستان او د دوی د خارجو د امنیت لپاره د ژورې اندېښنې سبب شوي دي. هغه ویلي دي دغه وسلې د تاریخي طالبان یا هم هغه ټي ټي پي په شمول د ترهګرو ډلو ټپلو په وسیله په پاکستان کې د ترهګرو حملو لپاره استعمال شوي دي. ښاغلي شفقت علي خان دغه راز ویلي دي. اسلام آباد په کرات او په کابل کې له سرپرست حکومت غوښتي څو ټول لازم اقدامات یې وکړي چې ډاډمن شي دغه وسلې د ناسمو او بدغواړو لاسونو ته ونه لویږي. له دې مخکې د امریکا نوي کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې په افغانستان کې د دغه هیواد پاتې وسلې به له طالبانو بیرته واخلي، چې البته د افغانستان طالبانو په دغه هیواد کې د دوی له عسکرو د پاتې میلیارډونو ډالرو په ارزښت د امریکایي وسلو د بیرته ورکولو لپاره د ډونالډ ټرمپ غوښتنه په زغرده رد کړې ده. او د یمن انصار الله ولسی غورځنګ په غزې ترانګې لبنان او لویدیځي غاړې کې د سیونیستي رژیم تیری په کلکه محکوم کړي او د امریکا ملاتړونه یې د دغو جنایتونو اصلي عامل بللی دي. زموږ خبریال د ایرنا لکول راپور راکړ. د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ سیاسي دفتر په یوې اعلامیه کې د هغو موخو په خاطر چې سیونیستي دښمن د هغو د پوره کولو لپاره له زوره په استفادې سره پکې ناکام شوی له غزې ترانګې څخه د فلسطینیانو د کوچولو په باب د امریکا حکومت وروستي دریځونه په کلکه محکوم کړي او ټینګار یې کړی دی چې په غزې او لبنان کې د امریکا رول د سیونیستي رژیم د تیریو او د دغه وحشي رژیم لخوا د نړیوالو قوانینو د خلاف ورزیو د دوام اصلي عامل دی. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دی ایران دی اسلامی جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو، اوسم د لبنان په جنوب کې د سیونیستي رژیم د نیواک او جګړې دوام په اړه تبصره دراورو. د لبنان د خبرو اترو د چارو مسول خغلی نجیب میکاتی په ټینګار سره ویلی دی د سیونیست رژیم بریدونه د لبنان د ملي واکمنۍ څرګند خلاف ورزي او د اوربند له هوکړې سره د سر غړونې په معنا دی. خغلی نجیب میکاتی د دې هیواد په جنوبي سیمو باندې د سیونیست رژیم د تیرې ورځې هوایي بریدونو په سختو ټکو غندنه کړې او یادونې د اوربند له هوکړې او همداشان د لبنان د ملي واکمنۍ سره په ټکر کې بللې ده. د لبنان دغه لوړپوړي چارواکي ویلي دي نجیب میکاتی د اوربند په هوکړه باندې د نظارت د کمیټې له مشر جاسپر جیفرز سره اړیکه ټینګه کړې او ورته ویلي چې امریکا د ضمانت کوونکي لوري په توګه باید سیونیستي رژیم مجبور کړي چې خپلو ژمنو ته غاړه کېږدي او د نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. د لبنان پخوانی لومړی وزیر نجیب میکاتی له دې مخکې هم رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې سیونیست رژیم باید په لبنان باندې د خپل بریدونو د بندولو په ترڅ کې د دغه هیواد سرحدي سیمو څخه خپل عسکر وباسي او نیواک دې ختم کړي. دا خبرې وروسته له دې شوې چې سیونیست رژیم د لبنان د النبتیه په سیمې باندې په برید سره 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او هغه لبناني عام وګړي په نخه کړی چې د اوربن له هوکړه سره سم د لبنان په جنوب کې خپل کورونو ته روانو. دوی ورځې مخکې د سیونیسټ رژیم او د لبنان ترمنځ شپېته ورځنۍ اوربند پای ته ورسېده، خو د امریکا په وړاندې سره د اوربند موده غځول شوې. سره له دې سیونیسټ رژیم په تیرو دوو میاشتو کې په کراتو له اوربنده په سرغړونې سره په لبنان باندې هوایي بریدونه کړي او د لبنان جنوب کې خپلو مینو ته د عامو وګړو د بیرته ستنېدو مخه یې نیولې ده. په لبنان باندې د سیونیسټ رژیم د بریدونو له دوام سره سره د لبنان عام وګړي د سیونیسټ رژیم ګواښونو ته په نه تسلیمېدو سره په جنوبي سیمو کې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د کارپوهانو په وینا اسرایلي رژیم له اوربنده په سرغړونې سره او په لبنان باندې د بریدونو په دوام سره په سیمه کې د لانجو د دوام او لبنان سره د جنگ غوښتونکي دي. په نیواکي ټاټوبو کې سرزوري سیونیسټي یهودیانو له اوربند سره مخالف دي او اوربند د لبنان او مقاومت په وړاندې د اسرایلي رژیم د ماتې په معنا بولي. له اوربنده سرغړونه د سیونیسټي رژیم یوه همیشنۍ راویه پاتې شوې ده. دغه رژیم تل نړیوال قوانین او اصول تر پښو لاندې کړي دي. په دې وروستیو شپو ورځو کې د سیونیسټ رژیم چارواکي د فلسطین او لبنان له مقاومت سره په جنگ کې په ماتې اعتراف کوي، ځکه چې په نیوکي ټاټوبو کې د کړکېچنو حالاتو له امله د اوربند منلو ته مجبوره شوې ده. دا سیونیسټ رژیم له لورې د اوربند منل کېدل په لبنان کې د مقاومتي ډلو غوښتنو ته د دغه واشي او تریګر رژیم د غاړه کې خودلو په معنا وه. د نتنیاهو د کابینې د غړو ترمنځ د اختلافاتو زیاتوالی په نیواکي ټاټوبو کې د خلکو خفګان او د لبنان د مقاومت د کارنده بریدونو په خاطر د سیونیسټ رژیم پوځي اډو ته سخت تاوانونه د لبنان د مقاومت د بریدونو لا پیلو دي. د لبنان حزب الله غورځنګ عمومي منشي شیخ نعیم قاسم ټینګار کړی دی چې اسرایلي رژیم هغه مهال د لبنان د مقاومت په وړاندې پس پاتې شوی چې د امریکا په وسیله د اوربند غوښتونکي شوی او موږ د لبنان له حکومت سره په همغږۍ سره موافقه کړې او دا یوه بریا ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
په ایران کې د نقاشۍ تاریخ.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
د ایران د تاریخي نقاشۍ د آثارو په باب له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
دوستانو څموده مخکې د تهران د نگارستان د موزیم په باغ کې د ایران د تاریخي خوبونو انځورګرۍ په عنوان سره د حجت شکیبا د آثارو کره کتنې او ارزونې غونډه وشوه. په دغې غونډې کې د دغه هنرمند نقاشیو ځانګړنې وارزول شوې او د هغه د ځلاند او ښایست د بیا ځلولو لپاره یې قدردانی وکړه. حجت شکیبا د ایران نقاش او کمرمین په 1928 لمریز کال کې د ایران په ګورګان ښار کې زیږیدلی دی. د هغه پلار یو نقاش او انځورګر و او په ګورګان ښار کې لومړنی الکتریکي انځورګري تاسیس کړه. په دې توګه حجت هم له ماشوموالي څخه له نقاشۍ او انځورګرۍ سره آشنا شو. شکیبا د ښوونځي پړاو په ګورګان کې تیر کړ، بیا په تهران کې هنرستان ته ولاړ او د مقیمی تبریزی او غلام حسین نامی پسیر د استادانو تر نظر لاندې زده کړې وکړې. له دې وروسته هغه د تهران پانتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ. د یو تومانی نوټ یا کرنسۍ په اړه د هغه په یوې نقاشۍ او انځورونې کې د اجرا کولو طریقه، د پخو رنګونو او روښانه سیوري کارول دومره دقیق او انځور ته نږدې و چې هغه یې د هایپریالیست انځورګرانو په لیکه کې راوست. د شکیبا نوټونو په عنوان سره هغه لومړنی نندارتون چې په 1455 لمریز کال کې ترسره شو، هغه د ایران هنري ټولنې ته ور وپیژنده. له علي حاتمی سره د شکیبا پیژندګلوي او ملګرتیا له اسلامي انقلاب مخکې ته ورګرځي. فلم جوړونه چې په خپلو خو او زلاند انځورون سره یې ایرانی روح او د ایران تاریخ په خپلو آثارو کې راښکاره کړ، او دغه پیژندنه یې په راتلونکو کلونو کې د فلم جوړونکي او انځورګر ترمنځ د ملګرتیا لامل شوه. د شکیبا دیری تابلوګانې د علي حاتمی په سریالونو او فلمونو کې ښودل شوي دي. تر اوسه پورې په ایران او سویس، انګلستان، ایټالیا، بنګلادیش، کینیډا، امریکا او دوبۍ کې د شکیبا د آثارو ډیری نندارتونونه ترسره شوي دي. د دغه هنرمند خپره شوي آثارو هم ډیر زیات دي چې سیرنګ، مجموعه نرگس خاتون، مجموعه ایران شهر او دغه راز د خیام کتابونه، شاهنامه فردوسی، مثنوی، حافظ، ایران دوخت او د ایران په هنر کې انځورګری په نامو سره ټولګي پکې شامل دي.
د فتح علی شاه قاجار په پړاو کې د ایرانی نقاشۍ نوی آثار وپنځول شول، او د ایرانی نقاشۍ د هنر بنسټ ځلاند پراوی رامنځته کړ. دا اسټایل د شکیبا د آثارو په زړه پورې هنر دی، او د شکیبا د فکر نښې د هغه د قاجاري نقاشیو په ټولګیو کې لیدلی شو. البته د اوسمهاله هنرمند په توګه د دې لپاره چې د خپل وخت د بچی ووسی، هغه د پخوانیو آثارو کې لاسوهنه کوي او لیدونکي ګوري چې د مخ په څرګندونو یا سینګارونو کې د کاپي کولو کومه هڅه نه ده شوې. د شکیبا د آثارو ارزونه موږ ته دا فرصت را په برخه کوي چې په تیره نیمه پیړۍ کې د ایرانی نقاشۍ یو بل ژان او صنف وګورو. شکیبا لرغونې ایران احساس او درک کړی، او په خپلو نقاشیو او ودانیو او معماری سره یې خپل آثار د تیر وخت په څیر په یوه تابلو بدل کړی دی. داسې ښکاري چې هغه د وخت په سورنګ کې پخوا وخت ته بیرته تللی وي، او هغه منشي په پړاو کې ولاړه وي، او په ورته وخت کې تیر او اوسنی وخت ویني او انځوروي یې. هغه څلور عناصر اوبه، باد، مځکه او اور چې د ژوند سمبولونه دي، د ښځو په ډلې او یاد کې خودلی، او د مینې زرغونتیا، زیژون، ښکلا او عهد تړون په توګه یې انځور کړی دی. د شکیبا د آثارو د توجه جلبونکی یو ټکی دا دی چې په صلابت سره د میرمنو پر خلق سربیره د لباس او جامو د پلانونکي په ځایګي کې ولاړ، او د ایرانی و میرمنو ویاړمن او مناسب لباس او جامې پلان کړی چې په اوسنی وخت کې هم ورڅخه استفاده کېدلی شي.
دوستانو، البته په نقاشۍ کې د تاریخ په انځورولو او لرغون پلنې سره له کومه ځایه د حجت شکیبا آثارو ته لاره وموندله. هغه د ایران پخوانی تاریخي وختونو ته ګرځي، یا دا چې یوازې ښکلي انځورونه پنځوي. په بل کې د ایران تاریخ ته یو کتنه کوو. د لرغون پیژندنې موندنې د ایران په اوسنۍ جغرافیه کې د پیلویتیک دورې پورې د ډول ډول انسانانو شتون پړاو ته رسیږي. په میسولیتیک پړاو یعنی دوران دیرینۍ سنګه کې د نیاندرتالز انسانانو په زاګرس سیمه کې ژوند کاوه. څلوېښت زره کاله پخوا هوښیار خلک ایران ته داخل شول، هغه خلک چې په 19 کلنه دوره کې د سترو تیغونو او کوچنیو تیغونو په بڼه اوزار جوړول او د هغوی آثار په مرودشت، کرمانشاه، خورم آباد، ګلپایگان، حافظ جان او کاشان کې موندل شوي دي. د مادیانو له پړاوه مخکې په ایران کې ډیر ځلانده او ستر تمدنونه موجود وو چې اکثره یې له پامه غورځول شوي دي. د نړۍ تر ټولو زوړ انیمیشن سره سوزول شوی ښار 4800 کاله وړاندې د نړۍ لومړی دماغي اپریشن، د نړۍ لومړنۍ مصنوعي سترګې، 12 ډوله اوبتل شوي ټوکر په نړۍ کې د مشهور ایراني تمدن برخې دي. د ټیپ سیالک لوړه څوکه تمدن له تاریخ څخه کابو 5500 کاله وړاندې د ایران د تاریخ یو بل روښانه ځلانده ځای دی چې په لومړیو پړونو کې یې د فلزي یا اوسپنې ویلې کولو بټۍ، د کورنیو حیواناتو د لوړولو نښې نښانې موندلې دي.
حجت الله شکیبا د ایران د تاریخ او د هغه د خوبونو راوی ګڼل کیږي، البته هغه د هایپریالیست هنرمندانو په توګه یادیږي. هایپریالیزم او اکسترالیالیزم د انځورګرۍ له هنره الهام اخیستې ریالیزم ته یوه تګلاره ده چې په هغه کې د انسان مخ، بدن او صنعتي توکي په خورا تفصیلي او تفضیلي انځورونو ډول په لویو اړخونو کې انځور شوي دي. په نقاشۍ او مجسمه کې یو سټایل چې رښتینی عکس یا مثال په ښه توضیحاتو سره رابرسیره کوي. د دغه سټایل تر ټولو ښې نقاشۍ زیاتره له انځور یا عکس سره تیر وزي، او د یوه هنرمند همدغه توانمني دغه سټایل نندارې ته وړاندې کوي. نقاشي په دغه بهیر کې دغه سټایل په حقیقت کې په نه لاسوهنې باندې دومره ټینګار کوي چې کار یو ډول ماشینی بریخي. البته یو بریالی هنرمند داسې کار کوي چې له کار وروسته توانمانی ظاهرا ماشینی کار وبریخیږي. هایپریالیزم هغه از څه کېدی چې حقیقت تر هغه مهال چې تعریف نشي منتقلولی شي. په همدې دلیل لکه څه استفاده په دې توګه چې د یوې صحنې له یوې زاویې څو انځورونه اخیستل کیږي، نو بیا د هغې صحنې نقاشي کوي. د تصویرونو له چاپېدا وروسته له دې نقاشۍ د خطونو د سمولو او کله هم د رنګونو د سمولو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. البته د لا زیات دقت لپاره د عکس شطرنجي کولو سره کار پر مخ بوزي.
دوستانو، د هایپر ریال سټایلونه پر جزئیاتو او موضوعاتو باندې تر ټولو زیات ټینګار کوي. د هایپر ریال نقاشۍ او مجسمې د عکسونو دقیق تفسیر نه دی، او د یوې صحنې یا یوې خاصې موضوع حقیقي انځورونه هم نه شمیرل کیږي. د دې په بدل کې دوی له اضافي تصویري عنصرونو او د یوه واقعیتي توهم د رامنځته کولو لپاره زیاتره ظرافت څخه استفاده کوي چې په حقیقت کې یا وجود نه لري او یا هم د انسان په سترګه د مشاهدې وړ نه دی. پر دې سربیره دوی ممکنه ده سیاسي، کلتوري، اجتماعي او احساسي موضوعي عناصر د نقاشي شوي بصري توهم د پراختیا په توګه پکې راځي. هایپر ریالیزم د کاذب واقعیت د شبیه سازی لپاره په لوړه سویه تخنیکي فضیلت او مهارت ته اړتیا لري. په دې توګه هایپر ریالیزم د میدان د ژورتیا، لرلید او یمن په څیر د کسي محدودیتونو باندې تمرکز سربرسیره کوي او ورڅخه استفاده کیږي. په هایپر ریالیزم کې د استفادې وړ مختلفې موضوعګانې کې انځورونه، مجازي هنرونه، لا هم ژوند، طبیعي منظرې، تخار منظرې او داستاني صحنې پکې شاملېږي. د ایراني نقاشۍ په ډګر کې حجت شکیبا د هایپر ریالیزم ډګرونو تر ټولو لوی او مشهور هنرمند دی.
عزتمنو اوریدونکو، د ایران د نقاشۍ د تاریخ تر عنوان لاندې د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه اخلو
او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
د ایران ستر هنر. د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شپو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د ایران د ستر هنر ترنوان لاندې له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. عزیزانو، د نقاشۍ د هنر د نړیوالې سبتده، یعنی د ایران یو تر ټولو ارزښتمن لاسي هنر چې په ژورو کلتوري او تاریخي پشتوانۍ سره د اصفهان په څیر د ښار د لاسي صنایعو د هویت او اصالت د بېلګې په توګه پیژندل کېده. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران اصفهان ښار د ایران د صنایعو، د تمدن او زانګو او د کلتور او تاریخ مخینه لرونکی ښار دی چې په ایران او دنیا کې له ځانګړي ځایګي څخه برخمن دی او تل په نسب جهان نامې سره پیژندل کیږي. سره له دې چې اصفهان ښار د ډیرو تاریخي بنسټونو او اثارو په درلودلو سره له ډیر زیات اهمیته برخمن دی، خو د هغه شهرت د دغه ښار د ډیرو لاسي صنایعو او هنرونو او د صنعتګرانو د تخلیقي هنر په امتداره دی. همدغې چارې اصفهان د ایران د لاسي صنایعو د لومړي نړیوال ښار باندې بدل کړی دی. په دغه ښار کې د لاسي صنایعو څه د پاسه 130 ډوله لاسي صنایع موجودی چې په هغوی کې د لاسي صنایعو تابلوګانې، نقاشیانې، پیروزي نقاشۍ، خطاطي، د زرې اوبدلو او په سلګونو نور صنایع شامل دي چې ځینې سلګونه کنه پخوانی دي. د ایران د اصفهان ښار چې د ماهرو هنرمندانو ښار دی، په 2018 میلادي کال کې د یونسکو ادارې د لاسي صنایعو د تخلیقي ښار په توګه ثبت شوی دی. د نقاشۍ هنر د اصفهان یو لاسي صنایع دي چې د ایرانیانو د افکارو او د عقایدو په څرګندولو کې د ایراني هنرمند د ذوق او فکر په مرسته د دودونو، کلتور او مذهب په اغیزو سره خورا ښکلي پلیزي یا اسپانیزې توکي جوړوي. په دې وروستیو کې د ایران د اصفهان د نقاشۍ هنر په نړیواله کچه ثبت شوی دی او نړیوال جغرافیایي میډال یې ګټلی هم دی. د ایران په اصفهان کې د انا میلینګ کلم سره کندنو او د ورنګ ټایلونو له هنرونو وروسته د قلمکاری یا قلم سره د نقاشۍ هنر د دغه ښار د هنرمندانو څلورم هنر دی چې نړیوال ریکارډ ته رسیدلی. په دغه مطلب کې مو نقاشۍ له هنر سره لا زیاتې بلاتیا ته رابولو.
عزتمنو دوستانو، د قلمکاری یا نقاشۍ د هنر د پیل لپاره کوم دقیق تاریخ نشو مشخص کولای، خو د شواهدو په اساس د دغه هنر مخینه زرګونو کلونو مخکې ته او د فلزاتو د کشف وخت کابو 8000 کاله مخکې وخت ته راګرځي. د دغه هنر یو لړ آثار د تپه سلیک کاشان، قلعه زیبیه کردستان او د آذربایجان غربي ولایت د تپه حسنلو په څیر د ایران په مختلفو سیمو کې د لرغون پیژندو په وسیله د دغه هنر آثار ترلاسه شوي دي چې ښیي دغه هنر کابو 15 یا 16 زره کاله مخکې د غوړېدا په اوج کې وو. قلمکاری یا قلمزنۍ یا نقاشۍ د فلزي شیانو په تېره بیا د مسو، سرو زرو، سپینو زرو، پیتل او یا په بله مانا د قلم په وسیله په فلزي یا وسپنیزو شیانو باندې د حمر سره کرخې او نمونې جوړوي. په ساده ژبه کې د قلم په واسطه په فلزي شیانو باندې د څټک په گزار سره د کرخو او نمونو رامنځته کولو ته قلمکاری یا په قلم سره نقاشي ویل کیږي. د لرغون پوهانو او د هنر تاریخ پوهانو په وینا مس لمرنی فلز دی چې د فلزي کار کولو او د قلمکاری هنر ته د انسان پام را اوخته. تشریح د قلمکاری یا قلمزنی لپاره لمری د ور لوخی یا تړی د ننه یا لاندې چې معمولا د سپینو پیتلیو یا سرو زرو جوړ شوي وي له تار کولو او د پولیسټر محلول سره ډکوي، څو د قلم په وسیله د کیندنې غږ لږ اورېدل کیږي او د لوخی د سوری کېدا مخه ونیسي. د کار په بهیر کې پنکچر بیا د نظر وړ نمونه په لوخه کې راکښته کیږي او مناسب قلم غوره کیږي او د کانټینر په سطح کې خودل کیږي او د قلم پای په څټک سره وهل کیږي، څو د تاثیر د زیاتوالي په بدلولو سره په لوښي کې نالۍ او نمونې رامنځته شي. د دې هنر قلمونه مختلف ډول دي او خپل نمونه لري، لکه د سیوري قلم او نیم کټ قلم. د نمونو رامنځته کولو وروسته تار کول یا ګچ لرې کیږي او یا د کندل شویو ځایونو د وړې پنالیو کې اچول کیږي او لوښي د مایع تار کولو په تورو تیلو سره پوښل کیږي. په دې توګه لیکل شوي نمونې د تیارو، تورو او جلا کرخو په بڼه کې مشخص کیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، له میلاده په مخکې لومړنۍ زریزه کې په ایران اسلامي جمهوریت کې پلسکاري یا په وسپنې کار کول او قلمکاري له ځانګړي اعتبار او باور څخه برخمن و. له آذربایجان څخه ترلاسه شوي شیان د دې ښودنه کوي چې سکای تینین یا میډیز نفوس سوکا سوکا کم شو او د میډیز سټایل په دې وخت کې خپل ځای واخیسته. هغه پریزي سندونه چې د میډیز له وخته ترلاسه شوي دي په تیره بیا له میلاده مخکې په شپږمه اوومې پیړۍ کې د ایران د سنندج د شاوخوا د زیویا صحیح د کرونو توکي دي. په دوی کې د سرو زرو او سپینو زرو آثار، زیورونه، د سرو زرو پیالې او د حیواناتو مجسمې او د اشوري سینیتیا او داسې نور شیان لیدل کېدلی شي. د ایران په قلمکاری کې اصلي درې سټایلونه مطرح دي چې په هغوی کې د شیراز، تبریز او اصفهان سټایلونه شامل دي. د شیراز په سټایل کې د سپینو زرو په پلیزاتو او کله ناکله په مسو او پیتلو باندې په دوو شیشهیي قلمونو سره تار ترسره کیږي. د هخامنشیانو له سټایل او له هغې وروسته میتودونه او راودي دا سټایل د شیراز ښار لپاره ځانګړی دی. د ایران د تبریز په سټایل کې د قلم د حرکت لپاره د لاس حرکت او فشار کارول کیږي او د ایران د اصفهان په طرز کې د چټک پړکونه کارول کیږي. له همدې قبله د تبریز قلم سکسم او لږ ټیټ او ژور دی، خو د اصفهان قلم زیات ژور دی.
په اصفهان کې قلمکاري یا نقاشي په دوو جلا جلا ډولونو کې ده چې برسېره نقاشي او ژوره نقاشي بلل کیږي. امبوسنګ ژورې څندې لري او درې اړخیزه بڼه جوړوي. دا ډول زیاتره امامانو یا نورو زیارتونو په جوړولو کې کارول کیږي. البته د اصفهاني سټایل نقاشۍ کې کوچني قلمونه کې هم کارول کیږي او مشهور اصفهاني هنرمندان مختلف ډیزاینونه په تیربیا اسلامي ډیزاینونو څخه استفاده کوي. د ژورې او برسېره لیکونو کارول د دې لامل کیږي چې مختلف شکلونه په درې اړخیزه حالت بڼه غوره کړي. د ډیزاین درودې له نظره هم د قلمکاری یا نقاشۍ د سټایلونو ډولونو تشریح کیدلی شي. پنځه ډوله نقاشي مشهوره ده: ژوره نقاشي، نیمه ژوره نقاشي، برسېره نقاشي، حکاکي او مشبک کاری. د مسو تور رنګ پلیټینګ په پراخه کچه د سینګار د ټوټو په تیارولو او د تولید په کارولو کې کارول کیږي. د مسو اکساید یا سلفاید په دواړو ترکیبونو ولاړ دی. دمګری د اصفهان د لاسي صنایعو تر ټولو زیات ورکشاپونه د مسو زیړو قلمکاري ورکشاپونه جوړوي او د نورو څانګو په نسبت د دغې څانګې د کارکوونکو شمیر لا زیات دی. که څه هم چې د نقاشۍ او قلمکاری هنر د ایران په ډیرو سیمو کې په مختلفو زمانو کې دود او دی، خو د دې هنر اصلي مرکز اصفهان ښار دی او د دغه ښار د قلمکاری په سټایلونو کې او څاره ډولوالی لیدل کیږي. اوس د دنیا د قلمکاری د تر ټولو ښه هنرمندان په اصفهان کې فعالیت کوي او د نړۍ په موزیمونو کې د دغه غوره هنرمندانو ډیر آثار په اوڅاره توګه ځای ښیي. د اصفهان د نقاشۍ په نړیوال ثبتېدا سره دغه هنر به په دنیا کې د یو ارزښمن کلتوري میراث په توګه وپیژندل شي او د دغې څانګې هنرمندان د خپلو آثارو د کیفیت او شوالي په ساتلو سره دغه هنر ته پراختیا ورکولی شي.
د تهران ریډیو ډیرو قدر منور دن کو دغه مطلب په همدې ځای کې پای ته رسیدي. د تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او مکرم. تلپات خوشبوی. تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران و اوریدون کو دا تلپات خوشبوی پنوم نوی پروگرام دا بیلا بیلو مذهبی او دا معارف و دا موضوعگانو پا اکلا دا ایران دا اسلامی انقلاب دا سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لطوگی بیانوی. د تلپات خوشبوی پنوم خو شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانه او د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامی انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. و مو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې و مو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم گواخ دی. کچیری شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او کچیری کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه او عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته، او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده، او کچیر د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندی واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندی واکمن شو، او هغه خلق ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانه لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ، او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
په افغانستان او پاکستان کې سر روان دي. په نړۍ او سیمه کې څه پیښیږي په دې اړه د نویو شننو او د سیمې د مهمو شخصیتونو له نظرونو د خبرېدو لپاره د تهران رادیو هندارې پروګرام اوریدلی شئ. هنداره د نویو معلوماتو د سیمې د تیرو او راتلونکو پیښو هنداره ده. ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶